ملګرو ته د خزو د نړیوالې ورځ په مناسبت سره د دیوا په دې خصوصي پروګرام کې هرکلی وایو. زیم سمینه احسن
او زیم ستاسو قربانا وګ مجالوان.
نن په دې پروګرام کې مونږ به دا معلومولو کوشش کوو چې ګینې د بدلیدونکو وخت سره د پښتنې خزه ژوند هم بدل شوی دی او کنه.
او بیا سمینه دا به هم ګورو چې پښتنې خزه خپل صحت ته څومره پام کوي، تعلیم ته څومره مخ شوی دی، د کار روزګار او بیا د اقتصاد په برخه کې دوی څومره وړاندې تللي دي، پرمختګ شوی دی او کنه. او تر ټولو ضروری دا چې د سیاست د لارې د خپلو مسلو حل په حق لا دوی څومره کار کوي، څومره تیار دي، څومره بیدار دي. نو په دې حق لا به مونږ د ښځو د حقونو د نړیوالې ورځ په مناسبت سره د ټولو اړخونو ته کتنه کوو.
مونږ سره به په دې پروګرام کې میلمانه همي، رپورټونه به همي. نو بیا راځي مونږ سره ملګری شي.
او د خزو د نړیوالې روز شروع چې دا هغه د نیویارک نه په 1909 کې شوی و او ملګری ملتونو په 1915 او یاوم کې په رسمي توګه دغه روز پیژندله چې اوس هر کال د مارچ په 8 نیټه لمانځل کیږي. مونږ هم نن دغه روز د سره لمانځو او هر کلی به وایو خپل ملمنو ته د بلوچستان او بیا د خیبر پښتونخوا نه په اسکایپ په مونږ سره ملمنی وی ورانګلونی او ګلالی اسماعیل. خو د دې نړیوالې سمینې چې مونږ د خپلو ملمنو سره خبرې وکول، اول به د منزه شاهي ته رپورټ وګورو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کې د ښځو د کردار په حق لته تیار کړی دی او دا کتنه کوي چې په دغه تحریک کې خزه سمرا د دوی ملاتړ دی او سمرا ورته کار کوي، مبارزه کوي. نو د منزه شاهي دغه رپورټ اخته بلار شو.
لتیر کال راهسه په زورګونو پښتني میرمنې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ راولاړې شوې دي. دغه میرمنې نه یوازې غونډو کې ګډون کوي، بلکې کار هم ورته کوي. د پښتنو په قبایلي سیمو کې خزو ته کار کول خوڅه چې له کوره وتل هم دومره اسانه نه وو، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو په لیدلور کې ډیر بدلون راوستی دی. په سواد کې خزی جلسو ته وینا کوي. دا هم لومړی ځل کیږي چې د سویلي وزیرستان یو پښتنه مور د پی ټی ایم د بنو غونډې ته وینا کوي. دا مور هم د پی ټی ایم د یو مخکخ علي وزیر مور او هغه غمجنه خزه ده چې د ژوند ملګری زامن او نورو خپلو خپلوانو بیرحمي وژنې لیدلې دي او ګاللې دي. سنا اجاز د پښتون ژغورنې غورځنګ د کور کمیټې غړې ده چې د پی ټی ایم د ملګرتیا په سر یې د روزګار ذریعه هم حکومت ورختمی کړی دی.
موږ په پښتون ژغورنې غورځنګ کې ډیر بد دودونه چې په دې ټولنه کې وو د هغه مخې ته ودرېدلې وو، هغه ځان ته نه دي ودرولې. او موږ کور په کور، سره سره، اجره په اجره، کوڅه په کوڅه، بازار په بازار کمپاینونه په خپله کړي دي، په خپله وته ودرېدلې وو.
سنا اجاز، ورانګلونی، ګلالی اسماعیل، اسمت شاه جهان، بشرا گوهر، شاد بیگم، نرگس افشین خټک، جمیله گیلانی او داسې نورې ډېرې میاندې خویندې هم د پی ټی ایم سره یو ځای شوې دي. د چا چې بچي وژل شوې دي، ورک شوې یا ټپي دي، او یا هم د سیاسي ګوندونو غړي، ټولنیز فعالان او اغیزمنه خلک دي چې د حق غوښتنه کوي.
دا کام سی کم دی هغه په ښځه او په نرګر جوړ شو. نو تر څو چې موږ په دې کام کې د نیمه آبادی لزان سره نه کوسره، نو دا کام د ژغورلو به بیا ژغورنه به ډیره ګران شي.
پښتون ژغورنې غورځنګ سره نه یوازې د لر او بر پښتنې خاورې څخه میرمنې ملګري شوي، بلکې د نړۍ هر ګوټ کې یې ملاتړې موندلې دي. د پی ټی ایم ملاتړې آریانا چې د کوټې سره تعلق لري او په امریکا کې میشته ده وایي:
میرمنو ته مو دا پیغام دی چې اوس ټولې مخته به راځو، خپل د ورونو سره په څنګ په څنګ درېږو، خپل د ښځو په حق باندې به آواز پورته کړو.
افغانه میرمنه سپوږمۍ وزیری چې په امریکا کې میشته او د مدني ټولنې یو فعال ده وایي:
په دې غږیږو چې موږ څنګه کولی شو چې پښتنو سره مرسته وکړو، هغوی چې هلته دي، که نه د دوی تحریک ته موږ څومره کولی شو چې لکه یوزفل اوسو، که نه کولی شو په آینده کې چې د سوشل میډیا موږ نور هم د آگاهي ډېره کړو، که نه چې خلک د دې تحریک په باره کې نور هم پوه شي، د دې ستونزو په باره کې، د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو په باره کې نور هم پوه شي، تر څو چې هر څومره مخکې آریانا خور هم خبرې وکړلې، هر څومره چې دا آوازونه یو ځای شي هغه نور هم قوي کېږي.
داسې هم نه ده چې د پښتنو په سیاسي غورځنګونو کې د ښځو شتون نه لیدل کېدو. خو د باچا خان د خدایي خدمتګار تحریک نه وروسته په لومړي ځل د پښتنو ښځو دومره پیاوړتیا د پی ټی ایم په غونډو کې راڅرګنده شوې ده. اوس میرمنې د رسنیو سره هم په ډاډ خبرې کوي او خپلې غوښتنې نړۍ ته رسوي. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
نو وګما موږ سره زموږ میلمنې وړانګه لوڼۍ او ګلالۍ اسماعیل ملګری دي، دا هغوی ته بهرکلی هم وایو او خبرې اترې به ورسره کوو. د نن د ورځې په مناسبت سره په خیر راغلی تاسو وړانګه لوڼۍ او ګلالۍ اسماعیل، تاسو دواړو ته وایو
مننه.
وړانګه، که لاول زه تاسو نه پوښتنه وکړم، چې تاسو د یو داسې علاقې نه چېرته چې د جنکو تعلیم بس هم ډېر زیات کم دی، د یو تکړه خپل سوچ لرونکي او د هغې سوچ اظهار کوونکي ښځې په حیثیت خپل پیژنګلو تاسو لرئ، دا آیا یو آسان کار دی او که نه؟
دا په داسې پښتني علاقه کې راوتل او بیا داسې خبره کول، دا خو هر چا ته پته ده چې دا داسې آسانه کار نه دی. ته چې کله ټولنې ته راوځي په هغه کې خپله خبره کوي، نو تا ته به هر څوک دري، همسایه به هم در سره ولاړي، تربور به هم در ته دري، او بل د کور کسان به هم در ته دري. نو دا دومره اسانه کار نه دی، خو چې کله ته یو شی پر ځان فرض وګڼې چې ته وایې دا زه کوم او دا په ځان یقین لرې چې دا زه کولی شم، نو بیا د خلکو مقابله کول هم بیا په دې شي باندې څه ناسه اسانه شي، او انسان ودې شي ته ملا وتړي چې زه بس زه کوم، او دا به بیا آباد کې دا خلکو ته به ور حالات به ور ثابتوي چې دا کوم کار روان دی، دا غلط نه صحیح دی. نو په دا په پښتني علاقه کې راوتل د ټولنې برخه ګرځېدل دا اسانه کار نه دی.
او څنګه چې خبرې اترې روانې دي، د پښتون تحفظ مومنت یعنی پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا چې کوم د پښتنو د بنیادي حقونو د ترلاسه کېدلو په لړ کې تحریک زور موندلی دی، دا پرمخ روان دی. په دغه کې چې کوم زنانه د دغه تحریک سره برخه اخلي، مبارزه ورسره کوي، په دغه کې ګلالۍ اسماعیل هم شامله ده، او دوی د بشري حقونو لپاره غږ پورته کولو د کار کولو په اړه سنوي مخ نه دی. دوی د کلونو مخکې هم دغه مبارزه چې ده هغه پیل کړې وه، د دې په حق لپاره پراخه کارونه کړي دي. ګلالۍ اسماعیل هم سره په خبرونه کې ده. نو ګلالۍ، تاسو د روانه د پښتنو جنکو د تعلیم پرمختیا او شعور د بیدارۍ لپاره کار کړی دی، ولې ما ضرورت محسوس کړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره ملګری شي او د هغوی سره هم یو قوي ملاتړ په حیث کار شي؟
وګما تاسو ته معلومه ده چې د تیر 15 کالو نه ما د پښتنو په نړۍ کې د ښځو انساني حقوق باندې او د امن د پاره د انتها پسندي د ختمولو لپاره کار کړی دی. چې کله پښتون تحفظ موومنټ شروع شو او د پښتون تحفظ موومنټ کومې مطالبې وي، خاص کر هغه مطالبې چې کوم په دې ملک کې چې کوم هغه ریاستي ادارو چې کوم د دهشتګردي طرف ته ملاتړ دی، داسې کوم د ریاستي پالیسیانې دي چې هغې وجه باندې په دې خاوره باندې جنگ راځي، هغې باندې سوالو چې تل شروع کړل، نو ما ته لیکدل چې دا هم هغه خبرې دي او هم هغه کار دی چې کوم زه د تیر 15 کالو نه په دغه خاوره باندې اړوم قوم مې، نو ځکه دا ما ضروري ګڼل چې د دې ملاتړ وکړم. دویم، ماته د دې تحریک د ملاتړ ډېر ضروري، دا خبره ماته ډېره ضروري ځکه ښکارېدله چې ما د تیر 15 کالو نه دلته پښتنو جنکو سره د جنکو په سیاسي برخه باندې کار کړی دی، چې جنکۍ او ښځې چې کوم دی هغه د دې وطن په سیاست کې خپل کردار ولوبوي. چکل دا تحریک شروع شو، نو زما دپاره دا خبره ډېر اهم و چې زه د ښځو د سیاسي مبارزې خبر کوم، د ښځو د سیاسي شمولیت خبر کوم، نو په داسې تحریک کې د هم د ښځو شمولیت بیا وي. نو ځکه ما ورته خپل هم ملاتړ وکړ او خپل ډېرې ملګري چې کوم دي هغه مې هم هغې ته مې لارې کلاو کړلې او لږ فیسلیټیټ مې کړلې چې هغوی هم د تحریک سره ملاتړ وکړي، بدې حصه واخلي.
او وړانګ، تاسو نه هم دا پښتنه دغه شانتي وکړو چې تاسو په خپلو خبرو کې ذکر وکړو چې د یو پښتني ښځې کور نه راوتل او بیا په ډاګه خپله خبره کول اسان کار نه دی، خو آیا تاسو څه ګڼئ چې د پی ټی ایم د لاسه یعنی پښتون تحفظ مومنټ د لاسه ښځو د خپل سوچ د اظهار پلیټفارم وموندلو، او که د ښځو په شمولیت په وجه پی ٹی ایم مضبوط شو کوم خبره تاسو ته زیاته سم لګي
دا سیدا دا چې واضح خبرې را واخنو دا دواړي لکه یو ډبل سره دغه دي کوم دا وی چې شزه چې کوم دا پی ٹی ایم یو هغه پلیټ فارم چې په دې کې شزو خپل اظهار کولو لپاره وګڼه د پیدا یې کړه نو دا به هم نوې غلطه او بل کته موږ دا وایو چې د شزو په شمولیت باندې پی ٹی ایم چې دی هغه پر مخ ځي مضبوطه دی نو دا خبره به هم نوې غلطه ولې چې پی ٹی ایم وګوره پی ٹی ایم سره سي دغه نه دی چې بس آسی روان دی پی ٹی ایم د دې اولس د دې خلکو پاسون دی چې کړی دی دی اولس دا پاسون کړی دی نو په دې اولس کې چې کله په دې دا پاسون کدا اولس نو دا پاسون کېدلی نه شو نو دا پی ٹی ایم چې کوم دی دا پاسون چې کوم دی دا اولس نو دی مضبوطه دی په اولس مطلب مو چې کله د اولس نه مخه په دې اولس کې شزه او نر ګډ دی دوی دواړه په دې شي کې برخه لري شو او نرګړ او موږ د دې ټولنې برخه یو په دې ولس کې موږ دواړه راځو کام او یاد کو نو شو او نرګړ راځي نو پی ټی ایم د دې ولس ته دې کام له وجې مضبوطه دی نو بیا پی ټی ایم چې کله دا کام سره راایو چې دا پی ټی ایم مضبوطه کو نو پی ټی ایم خو هغه پلیټ فارم چې خلکو ته خو زبه ورکړه دا سي موکي ورکړي چې هغه خپل خبري په ډاګه په ښکارا باندې په وخلګو ته وکړي چې تر لتیرو اویا کال دوی کوم خبر نه شکای او چې کوله بي بیا به هغه بعد کوم خبر به دوی وکړ نو هغه بعد به دوی ته ډېر مشکلات او هغه خبر موږ په ډېر اسانه باندې کولی شو د دې واجه هم دا پی ٹی ایم دی خو پی ٹی ایم چې دا اولسي پاسون دی اولس دی له موږ دی دا اولس موږ یو دا په پښتون کامرا لري د دې چې دا راپورټ شوی دی دا پاسون دا راپورته دا پاسون دی دا اولسي تحریک دی په دې دا تحریک په دا اولس پر مخ وړي او دا د دې تحریک لکه کوم پی ٹی ایم ته یو پلیټ فارم وایو او بیا د پدې کې کوم خلک خبره کوي نو دا موږ وایلی شو چې پی ٹی ایم هغه پلیټ فارم او هغه لار او هغه ځای دی چې خلکو ته د خبرې کولو موقع ورته او د خبرو کولو همت
یعنی دواړه د یو بل سره دوانه خبرې تاسو ته صحیح کاری چې خزو ته پی ٹی ایم یو پلیټ فارم ورکو او پی ٹی ایم په وجه باندې یا د خزو د شمولیت په وجه باندې پی ٹی ایم هغه شانت خپل غږ پورته کو چې څنګه غختل نو
ګلالۍ نه به مبوله پښتنه دا وی چې ګلالۍ تاسو د پاکستان آبادی چې دا غې په حق لا خبرې چې خزو چې دی زنانه چې دی هغه د آبادی نیم په نیمه برخه جوړوي که سیاسي حل ځلې په سیاسي توګه د خزو د مسلو حل راوباسل وینو په دې حق لا زیات کار ته پوهې ته ضرورت دی تاسو په دې لړ کې کار هم کړی دی آیا موږ ویلی شو چې د پی ٹی ایم چې کوم پلیټ فارم اوس پښتنو خزو ته ترلاسه دی نو دغه پلیټ فارم چې دی هغه د سیاسي تربیتي مرکز چې کمی دی هغه پوره کولی شي
بالکل زه تاسو سره اګری کوم چې زما هم دا خیال دی چې پښتون تحفظ موومنټ چې کوم دی دا یو داسې تحریک او داسې پلیټ فارم جوړېدلو په دې کې ډېر صلاحیت شته چې دا څنګه د ځوانانو سیاسي تربیت کوي د عام ځوانانو اړوند دا یو ډېر غټ سیاسي تربیت کوي نو دا شانتي دا د جنکو د سیاسي تربیت لپاره هم ډېرې لارې کولول شي پی ٹی ایم له بلګ نور هم خاري دي حواله سره کولی چې نورې خزې نورې ځوانانې جنکې هم په پښتون تحفظ موومنټ کې شرکت وکړي او دې کې د جنکو برخه مضبوطه شي نو زه دا د دې علاوه زده هم کړم چې زمونږ د خاورې چې څومره قبایلی جنکو سره کار کوم نو ماده کتلې دي چې زمونږه قبایلی جنکې قبایلی خويندې چې کوم دین او یا پښتني جنکې چې کوم دي نو هغه ډېر هغه په لری سیاسي په هغه ډېر زیات لری چې کلم کار کوم هغه د ملک ته د شتګرتی په مسلې باندې پويږي د خوځو د حقوق مسلې باندې پويږي د خوځو یو په خوشتا او چې کوم ضرورت په دې ټایم کې ده نو هغه داسې پلیټ فارم سره چې چرته د اخزي رايو ځای شي خپل आवाज رايو ځای کړي او دا غږ پورته کړي خاص کر چې کله مونږه خیسور تلاړ د وزیرستان تلاړ لو الته مونږ خوځو سره ملاو شو الته مونږ د خوځو کوم سیاسي په هول د لاغه خزي اغه جنکې نکله سکول ته تری دینت کله کالج ته تری دی خو غي په جنگ زپر علاقې کې پادشي ودی او داغه په ځوان دا ډیر زیات سیاسي په هغه لري نو زه زما خره صرف د غوونو ته پښتو ته فسبوک باندې غوونو پرایو سایکل د پاره وکړم
ورانګه که زتا سنا یو اخیری تپوس وکما چې که یو خزا خپل حق خوختل غواړي خپل غک پور تکول غواړي آیا هغه ته د کم مرستي د چا د طرفه د مرستي ضرورت ده آیا په کور کې د هغه مور یا خور یا نور خزه چې کم دي هغه د هغه مرسته جوړې دي شي او کنه د یو سړی مرسته هم د هغه سره د کور له طرفه ضروری ده کنه د خزه आवाज به هغه شانتي په موثره توګه نوري د لیکې دي شي
ګور په شپه دي معاشره کې کنر دي کښه ته موږ د یو بل سره تړلی یو ان نر داسي په اکر ځان لغه کوي دي او د بیا شزم که د شزه چې کله خپل حق غشتل شروع کی او بیا لکه تاسو چول کی یو زغواړي چې د ټولنې برخه وګرځي یا د باندې راوځي یا خپل رغ په ولس واوري چې دا سغواړي غو دنیا تشکاره کی نو په دې کې ضروري ده چې مرسته له دې سره وي بیا که هغه د خور په شکل وکړه د ورور په شکل وکړه د خو په دې کې ته چې په یو سفر باندې وځې نو له تا سره یو څوک تلل چې داسې څوک وي چې تا ته حوصله افزایي درکوي ستا ته داسې دغه کوي چې زما ملا چې د هغه مضبوطه ده نو په دې کې د ستا سره د یو ملګري ډېر ضرورت وي هغه که په هر شکل کې وو او بیا له کوره چې ته راوځې دا ډېره ضروري ده چې له تا سره په کار دی چې په دې راتګ کې ستا سره په حمایت کې وي پلار ستا سره په حمایت کې وي مور او خور در سره وي نو بیا دا کار ډېر اسانه شي که نه داسې هم نه ده چې دوی ټول به ستا خلاف شي او درته وبدري چې ته به داسې نه کوې او بیا ته بیا هم کولی شي خو نه به نه وي هغه خیال کنی چې ته یو کار کوي او چې چیرې دغه وي چې تا سره وګړي در سره یې نو دا هغه کار بیا اسانه وي نو به انسان په ډېر ښه طریقه باندې کولی شي
ډېره مننه ډېره مننه وړاندلو نه ګلاله اسماعیل تاسو وخت راکو مونږ لا دومره مهمه دومره ضروری ورځ په مناسبت سره تاسو ډېره مهرباني تاسو ته مبارکي وایو د خزو د عالمي ورځ
تاسو ته دین مبارک شلو
مبارک تاسو ته دین مبارک
مهرباني ګلاله یو وړاندې تاسو دواړو نه
کدر مون
بالکل نو وګما دا به مونږ سره ګلاله اسماعیل وړاندې لونی او د دواړو زم دې مضبوطی خزي د مضبوطیا پته داغه د اواز نه لګي چې داغه اواز داغه خبره داغه چې کومه خبره هغه کوي هغه سمره مضبوطه سمره جوړه او سمره بامانی ده
بالکل
نو دینه هغه اندازې کیږي چې هغه خزه پخپل سم پخپل ځان کې سمره مضبوطه ده نو موږ سره دوه مضبوطی خزه د پښتنو د سیمینا وړانګ لوړنی او ګلاله اسماعیل راغلی وي دا بیا ډیره مننه کوم چې موږ سره ملګری شوي نو اګرانو کتون کورې دونکو تاسو د وړانګ لونی او د ګلاله اسماعیل خبرې واوریدې وګما په دې موقع باندې چې نن د خزو نړیواله ورځ منځل کیږي نو د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم ډیوې د پاره یو خصوصي پیغام ریکارډ کړی دی هغه هم د دې ورځ په مناسبت سره نو دغه پیغام ګورو او بیا راځو
د پی ټی ایم مطالبات داسې وو یعنی میسنگ پرسنس اوس کدو یو مور زوی ورک دی نو ظاهره خبره دا هغه به چې چرته د ورکو خلکو مطالبه کیږي هغه به په هغه ځای ته راځي نو دا د دوی دردونه وو اوس کدو یو شزه کور ړنګ دی وطن شي نو ظاهره خبره ده چې څوک دا ټیروریزم او د دغه په امپیکټ خبره کوي هغه به هغه ځای ته راکرشیږي کله چې د یو خور ورور چا وژلی دی اکسټرا جوډیشری نو ظاهره خبره ده دی به په هغې پسې راځي چې چېرته دته د ورور خبره کیږي دا پی ټی ایم د عام اولس د غمونو او د دردونو کیسه وه نو چا هم چې خپل غم پکښې لیدلو چا هم چې خپل درد پکښې لیدلو او د هغې ترجمانی یې لیدله نو هغه ټول ورته راغلل زه اکثر ورته وایم هر هغه سړی چې دا دردونه دا غمونه یې په خپلو سترګو لیدلي وي یا یې اورېدلي وي یا یې سټډي کړی وي د دغه متعلق دا درې واړه خلک هغه دي چې پی ټی ایم سپورټ کوي هم ورته راځي هم نو دغه زنانه یا خو د غمونه دردونه خپل لیدلي وي یا یې دغه په باره کښې سټډي کړی وه یا اورېدلي وو نو هغې په حواله سره زنانه په ګڼ شمېر سره د ښځې د پی ټی ایم جلسو ته هم راځي او هغه ته هم راځي او بیا د پی ټی ایم په جلسو کښې د ښځو سره چې کومه شو بیهیویر دی شو سلوک دی او د دوی څومره خیال ساتل شي هغه هم د دوی د پاره مثالی وي نو په دې حواله سره که ته ووینې چې لاهور جلسه کښې د لاهور هم ګڼ شمېر انجونه راغلي وې هغې هغې نه پس ټویټس وګورې چې هغې څنګه کړي وو چې یعنې مونږ اور ډېرې جلسې کړي دي په ژوند کښې خو دومره شج ماحول مونږ چېرته نه دی لیدلی زه وایم چې دا څومره راځي هم خو په کور شي پرېږدي دې ته دا د دې شي عکاسي ده چې دغه کې بلکې تا خو مونږ لا غږ نه دی کړی چې زنانه دې ټولې راووځي که مونږ دا غږ وکړو بیا به کېدای شي په سړونه هم زیات تعداد شي راشي ټرایبل علاقې یا پښتون علاقې کله هم د ښځې یو مثبت کردار په معاشره کښې نه غندلی دی نه یې غندي بلکې اپریشیټ کړی دی زه به دا ووایم د زموږ معاشره اسلامي معاشره ده نو په اسلام کښې ښځې ته د ده سیاست معیشت او داسې په دغې کارونو کښې حصه اخیستلو ډېر لوی لوی مثالونه پراته دي نو هغه حقوق چې اسلام یې ورکوي پښتو یې ورکوي هغه پښتانه ورکوي زموږ د پښتنو په تاریخ کښې هم په تېر تاریخ کښې د ښځو یو کردار پاتې شوی دی او په اسلام کښې هم که ته ووینې اوس سیاست مطلب اجتماعي کارونو کښې دخل په اجتماعي کارونو کښې کار لرل نو زه وایم تر ټولو زیات حدیثونه که ته وګورې څومره زیات حدیثونه حضرت عایشه رضی الله عنها کړي دي نو دا هم یو اجتماعي کار و او حضرت خدیجه رضی الله په خپله یو کاروباري ښځه وه کاروبار یې کوه داسې د حضرت عمر رضی الله په دور کښې چې کوم فاینانس منسټري وه دا د چا سره وه یو ښځه اسلام هم یو مثبت کردار په اسلامي اصول کښې دننه ور پرېږدي او پښتانه هم یو مثبت کردار یو ښه کردار مثبت هغه کردار یعنی چې هغې نه خلکو ته ښه رسېږي هغه په معاشره ښه اثرات وي دا معاشره همیشه یې دا لار ورکړې ده او بیا یې هم ورکوي او تر اوسه پورې مونږ ته په دې کښې هېڅ داسې یعنی هغه نه دی پېښ شوی ته که وګورې د ارمان لوڼۍ په شهادت نه پس د ده خور وړانګه لوڼۍ کام ته چې دې کوم د حوصلې پیغام کوم د صبر پیغام ورکړه او بیا کام چې په کوم انداز باندې هغه اکسپټ کړه هغې نه ښکاره کېږي چې په دې معاشره کښې مثبت کردار دپاره د ښځې سره ډېر اپرچونیټیز
ما نوم نرګس افشین خټک دی د پښتون ژغورنې غورځنګ کارکونه یم زنانه چې که لږ غوندې د سړو سره کمپیریزن موږ وکړو نو زه وایم چې د دې سړو مقابلې کښې زنانه ډېرې تکړه دي یو زنانه چې ده نو هغه د سل سړو مقابله کړی شي چې څومره د پی ټی ایم تاسو زنانه وګورئ نو هغه ټولې ډېرې باشعوره ډېرې تکړه ډېرې پوهه زنانه دي هر ځای ته ځان رسوي هره خبره ښه په بغیر د سیارې نه او ښه په ویاړ سره
زما نوم جمیله دی او سیاسي ورکره یم او زما په خیال خو دا یو ډېر تکړه تحریک دی مستقبل هم شته دی او د ښځو د نور راتلو پکې هم بلا گنجایش دی ځکه زموږ دا خاوره چې ده دا د کوم حالاتو نه روانه ده دې باندې څه تېرېږي او څه را روان دي څه پی تیر شو د دې په نتیجه کې ښځې خو د دې سوسایټي یو ډېر حساس طبقه ده هغې باندې ګورم د هغې بچي د جنګونو کې مري بچی پیدا کول بچی لویول دا یو داسې پروسس دی چې ټول ښځه پرې ټول عمر تېروي هغه بچی بیا ځي او هغه جنګ کې مړ کېږي نو زما په خیال چې دې کې ډېر لوی ځای دی د ښځو دپاره او دې کې ډېر لوی ځای دی چې ځوانان ورته هم په غټ تعداد کې نور هم راشي او شامل شي
زما نوم سرا اعجاز دی او د پښتون ژغورنې غورځنګ د کور کمیټې غړی یم باقاعده د صوبایي چې کوم زمونږ کمیټې دي هغه به اوس جوړېږي هغې کې ټول ناول کوشش روان دی زمونږ په جنوبي پښتونخوا باندې او د هغې نه پس به د خیبر پښتونخوا وار راځي په ضلعو کې هر ډډې جوړې دي یو سټرکچر شته د کور کمیټې په شکل کې او د ضلعي کمیټو په شکل کې اوس ورو ورو دې ته د صوبایي دغه رنګ ورکړی کېږي بل صرف په پاکستان کې نه بلکې په بهر دنیا کې هم زمونږ په اروپا کې هم تنظیمونه شته باقاعده الیکټډ دغه شته په امریکا کې اوس لګیا دی تنظیم جوړېږي داسې د دنیا هر ګوټ چې دی مونږ کوشش کړی دی چې په هغې کې خپل تنظیمونه باقاعده یو سټرکچر را جوړ کړو
وګما ک پاکستان کې د خزو مسلو ته وکټل شي نو په هغه کې یو ډیره غټه مسله چې په هغه تګوت پورته کیږي او یادولې کیږي په ټوله دنیا کې هغه اونر کیلینګ یا د غیرت په نوم باندې وجنې هم دي چې دا ډیره لوی مسله ده وسو د دې
مسله ده چې حکومت پر جدي ګامونه هم غستل غواړي قانونونه هم منزور شوي دي خو بیا د بشري حقوقو چې کوم فایلندی هغوی سخت مایوسی ښکاره کوي ځکه چې کوم هم قانونونه په پاکستان کې جوړ دي هغه کارول کیږي نه او د دې په عملی کېدو کې یو شمېر ستونزې دي سمینې نو دغه د دوی دریز دی اوس هم نړیواله اداره هیومن رائټس واچ رپورت وایي چې په پاکستان کې هر کال د غیرت په نوم د ښځو د وژنې پیښې تر زرو څخه هم زیاتې دي د بشری حقوقو سازمان بیا وایي چې په پاکستان کې په تیرو دوو کلونو کې 280 خزې د غیرت په نوم وژل شوې دي خو د بشری حقوقو فایلین وایي د هیواد په لری پرتو سیمو کې د غیرت په نامه وژنې زیات دي خو دغه پیښه چې دی هغه په رسنیو کې نه رپورت کیږي په پاکستان کې د غیرت په نامه د خزو د وژنو په اړه تفصیلی حال مونږ ته مدثر شاه په دې رپورت کې وړاندې کوي
د غیرت په نوم وجنه دا وخت پاکستان لوی استونزه ګرځیدلې ده او د نړیوالو شمیرو تر مخه کټوله دنیا کې په دینوم 15000 وجنه کیږي نو زر وجنه په کې پاکستان کې وی د زنانو د حقونو یو مبارز کمر نسیم دیوت د پاکستان د بشری حقوقو د کمیسون د راپور په حق لوي 2013 اتلسم کې پاکستان کې 950 زنانه د غیرت په نوم وجل شوې دي د غشان خیبر پختونخوا کې دغه شمیره تر 300 زنانه پورې رسی او وای دا هغه شمیرې دي چې پولیسو یا مطبوعاتو کې راپور شوی دی خو اصل شمیره به ډیره زیاته ځکه وي چې هغه چرته هم نه راپور کیږي
غیرت په نوم باندې د قتل خبره راشي نو موږ ګورو چې ټولو کې لویه مسله خدا را چې د دې صحیح او پوره ډیټا په ټول پاکستان کې موجود شمیره چې کوم د نشته ډیر کم کیسونه داسې دي چې هغه پولیس ته رسي او بیا پولیس کې رسیدونکو کیسونو کې ډیر کم داسې تعداد ده 10% نه هم کم کیسونه دادي چې هغه عدالت ته رسي او چاته پکې نن پورې سزا ډیره کمه ده چې ملاوي شي او که سزا ملاوي شي نو موږ ګورو چې عموما چې کوم ده نو د کور کم خلک چې وي نو هغه مافیو کې دغه بنیادی وجه ده چې غیرت په نوم قتل کون کی والا اکثر یا خپل پلار وی یا رور وی یا خاوند وی
وای دی مسئلے هاغه وخت پر نړیواله او ملکی کچ زیات حساسیت پیدا کو کله چې جولای 2014 کې وتلی هنرمند کندیل بلوچ خپل رور د غیرت په نوم وجلا او یو بل د بشری حقوقو مبارزه سلما وای د پولیسو د ناقص تفتیش او د ټولنې د منفی روایتو له عمل داسې پیښو کې کمی نه لیدل کیږي اکثره ملزمان د عدالت نخلاص شي او عام خلک ورته هم په بد نظر نه ګوري
کومو ګورو یو جنرال اٹیټیوډ هم د دې مسله ده خلکو سپیشلی چې کوم زموږه سوسایټي دغه موږ وایو چې پیټریارکل سوسایټي ده د دې نه علاوه سوشل فابریک هم چې دا سپورټ کوي او چې کوم کلچرل زموږ پریکټیسز دي نو هغه هم چې دا شی چې دا ستوګه باندې مختلفو ځایونو کې سپورټ کوي لکه فار ایگزامپل چې موږ د وومن جسټس یو د وومن چې کوم سیکشوالټی ده نو هغه موږ وایو چې راخدار سړی خزه سره سړی غیرت دی بیا چې کوم د وومنس جسټس یور سیکشوالټی خبره راشي نو ظاهر خبره را خپل غیرت باندې هغه ګوري شیرا هغه دا اډاپټ کوي هغه دا سوچي شیرا دا خو زما غیرت ته نو کدا چرته ریلیشن شپ کې بلکې سره بلکې سره رااله نو د دې قتل په ما باندې واجب دی
زیاتې وړاندې به داسې پیښو کې اکثره د کورنۍ غړو ملزم سره روغه جوړه وکړه او عدالت په پریښودو خو 2014 کې قانون کې بدلون وکړی شو او د غیرت په نوم د وجنې پیښو کې د کورنۍ غړو ته اوس د معاف کولو اختیار نشته خو د دې باوجود پیښو کې کمی نه دی راغلی ځکه چې ملزمانو د غیرت په نوم د وجنې د ټکي په ځای د نورو قوانینو استعمال شروع کړو او د پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان سره چې مو په دې اړه خبرې وکړې چې حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره کمی لارې چارې کوي نو غوای قوانین سخت کړی شوې دي او که ضرورت ونه نور قانون سازی به هم وکړي شي
اوس پوزیشن دار چې دی وخت کې کدا سی یو کیس وشي نو پاره کې بالکل سټیټ چې کم دی یعنی حکومت هغه پکې هم پارټي وي لومبه خبره دویم خبردار چې پاره کې روغه نشي کیږي کمپاونډیبل اوس دا پاتې نشو دا اوفنس یعنی عام چې کم مرډر کیسونه کیږي هغه کې روغه کیدی شي خو د دې غیرت په نوم چې دا کم قتل وشي نو پاره کې قانون دار چې هغه کې روغه نشي کیږي دریمه خبره جدا ده چې د سپریم کورټ فیصله هم په دې باندې راغلی دي
خو ناکدان وای د غیرت پونوم د زنانو د وجنو پیخي आवाज په سختو قوانینو نشي کمی دي بلکې د دې لپاره به تعلیمی نصاب کې بدلون د پولیسو او عدالتي نظام کې اصلاحات د خود سره جرګو ختمول او داسې نور ګامونه په کار وی او دا आवाज د حکومت نه بلکې د ټولنې هم فریضه ده. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پی خبر.
خبر به وسوکو چې په پاکستان کې په اقتصادي توګه باندې خزي سمره په خپل خپو ولاړې دي او سمره کوشش کوي چې معاشي خود مختاري ترلاسه کړي. د پاکستان بلوچستان ایالت ختیجه بروهی چې په خپل هیواد کې د خزو د حقونو او د دوی په اقتصادي توګه کوي کولو ترڅنګ هغه یو لیکواله هم ده. دا مهال په امریکا کې ده. په نیویارک ښار کې د چیو یو هوټل چلی خو دغه کاروبار ګټه هغه په بلوچستان کې بیا خزو ماشومانو ته رسوي. خپل یو اداره غیر دولتي اداره سوګر په نوم باندې چلی او د دې د لارې د خزو ماشومانو سره مرستې کوي. په نږدې ورځو کې د میرمن بروهی یو کتاب آی شوډ هاف آنر هم چاپ شوی دی. دغه کتاب د ختیجه په کورنۍ کې د غیرت په نوم د یوې وجنې په اړه لیکل شوی. د ختیجه بروهی سره د هغه ژوند او کار په اړه کلسوم کاکړ مرکه کړي. تاسو ته وړاندې کوم
خالدا بروهی د پاکستان د شوزو د حکومت فعاله کاروباری او لیکواله ده. میرمن خالدا په کام براوی ده او د پاکستان بلوچستان ایالت سره تعلق لري. په دا مهال د واده وروسته په امریکا کې میشته ده. خالدا چې یو قبایلی ده خو یو شمیر نړیوال جایزې ترلاسه کړې دي او وایي د دې تر شا یې پلار وو. خالدا وایي د بلوچستان قبایلی سیمې کې لوی سوی خو پلار یې د دوی د تعلیم ورکولو په غرض حیدرآباد سره نږدې کچا آبادۍ کې کورنۍ سره کډه وکړه. خالدا وایي دواړو سیمو کې ډېر توفیر ولیدی او وایي کتل چې څنګه زموږ ټولنې د ښځو پر ژوند اغیز کوي. وایي په سکول کې به انجنو د ډاکټرانو انجنیرانو جوړېدلو خبرې کولې خو د دې په کلي کې به یوازې د ودونو خبرې کېدې. خالدا د کشنی عمر د ودونو او د ښځو د غیرت په نوم وژنو په ضد مبارزه کوي. تیر کال د خپل ژوند لیک یا کتاب آی شوډ هاف آنر یې شایع کړی. میرمن وای د تر لورې د خوشي په واده د دې کورنۍ لخوا د غیرت په نوم وبجلی سو چې هغه پیشي خالدا په ژوند ډیر الغیز وکړو. دا وای څنګه ژمر د کلتور پر شایسته اړخونو کې یوازې بد اړخونه د شزو پر ژوند د نړۍ په هر ځای کې کارول کیږي. وای چې باید پر دې کار وکړی سي.
زما د کتاب لیکلو مخه د تر د لور قصه ده. خود د دې ترڅنګ په پاکستان کې د غیرت په نوم د خزو وژنې په اړه پوها ورکول هم دي او په دې خبره کول ولې چې دا اسلام څخه جلا ده. اسلام او کلتور دا ډول پیښو ته نه هڅوي بلکې دا یوازې د عزتدار جوړولو یو مفکوره ده چې سړی خپل لوڼې وژني. په دې کتاب کې ما د تر لور قصه کړې ده. زما قصه ده او زما د مور او پلار قصه ده.
خالدا چې په امریکا کې هم خپل کلتوري جامې اغوندي وایي د خپل کلتور سره ډېره مینه کوي خو په عین حال کې هم د داسې عمل په ضد مبارزه کوي چې په دې کلتور کې موجود دی او خلک ورباندې خبرې نه کوي.
چې کله ما مینه وکړه او زما د قبیلې خلکو قبول کړه دې ما ته ډېر جرأت راکړو چې خپل قصه وکړم. ولې چې په نړۍ کې ډېرې ښځې غلې پاتې شي او دای وختي چې یوازې خپل قصې نه بلکې د غیرت په اړه خبرې پیل شي چې ولې څوک په دې چپ پاتې شي څنګه د یو خزي ژوند کې بدلون راوستي شي.
خالدا غنی د شوزر ژوند بدلولو لپاره مهمه ده چې ورته اقتصادي موخه ورکړی شي. میرمن د بلوچستان او سند ایالت کلیوالو سیمو د شوزر لپاره د سوکړ په نوم یو تنظیم هم لري چې شزي په خپل لاس شیان جوړوي او خالدا ورته موخه برابر کړي چې د نړۍ نور ځایونو ته یو سی.
I had always struggled with the fact that چې ما کله د غیرت په نوم د وژنې لپاره کار پیل کړ. ما ګرل چې د حکومت لخوا خزو د امنیت لپاره پالیسي جوړ کړی شي نو دا به خزه محفوظه کړي. خو په دریو کالو کې ما وکتل چې پالیسي کلیوالو سیمو ته نه رسیږي. په اخر کې ما موندل چې د دې لپاره هم قبایلی سیمو د ټولنې سره کار کول پکار دي. لکه چې مناسب هر هغه سړی چې د ټولنې برخه دی په خپل خزه که خپلواک وي او په اقتصادي توګه پوروي نو هغه خپل قانونونو ته بدلون راوستلی شي او ځان محفوظه کولی هم شي.
خالدا چې د مهال په امریکا کې د چاسپورت په نوم د میډ سره په ګډه کاروبار چلوي. او نږدې 50% ګټه په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم او د ښځو د خپلواک کولو لپاره مصرف کوي. اولته هغه شیان خرڅولو لپاره یشتي چې کلیوالو سیمو ښځو ته لاس جوړ دي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د تنظیمونو د شمیر تر مخه هر کال نږدې 1000 مېرمنې د غیرت په نوم وژل کیږي او دا یوازې هغه پیښې دي چې هم راپور شوي وي. دا خالدا بروهی ترڅنګ یو شمیر د ښځو د حقوقو لپاره کار کوونکی ګڼي چې کوي ښځه خپلواک وي، تعلیم یافته وي او په اقتصادي توګه مضبوط وي، نو کولی شي چې د خپل ځان په ځاد راپورته کېدونکي هرې پیښې مخه ونیسي. که هغه پښنیوالي ودول وي، د کورنۍ زور زیاتی وي او یا بیا د غیرت په نوم وژل وي. په امریکا کې د امریکایي میرمنو ترڅنګ د نورو هیوادونو میرمنې چې دلته ژوند کوي هغوی ته د تعلیم، روزګار ترڅنګ یو شمیر حقونه ترلاسه دي او هغه میرمنې نه یوازې د امریکا اقتصاد کې لویه برخه لوبوي بلکې په خپل هیوادونو کې هم د یو شمیر خلکو مرستې کوي. کلثوم کاکړ، وایس آف امریکا، نیویارک.
زمونږ په معاشره کې د ښځو تعلیم ډېر کمی دی. اوس هم لکه زمونږ خواهی چې لکه فیمیلز اوس دونه شوې چې برابري ته راغی ښه دی مخکې شوې، خو اوس هم څه ځینه یا داسې علاقې شته زمونږ چې کم بې تعلیمه پاتې شوې دي او دا یې نه پاس نه چې دی مطلب د مور او پلار د لوڼو خویندو طرف نه پرې ډېر زیات سټریکټ نس دی پرېږدي یې نه تعلیم ته. نو هغې ته پکار دی چې خیر دی دا چې څنګه نارانه اولاد ته دی تعلیم ورکوي، هر څوک داسې دی ته پکار چې دی زنانه اولاد ته هم ورکوي.
او د وایس آف امریکا ډیوا په دې ځانګړې خپرونه کې چې د ښځو د حقونو د نړیوالې ورځ لمانځلو په مناسبت نن تاسو ته وړاندې کیږي، په دغه کې مونږ سمینې یو شمیر موضوعګانو ته کتنه وکړه. په دغه کې چې کوم اساسي او بنیادي حقونه دي هغه د حقونو ده، د دوی د صحت، د دوی د تعلیم او بیا د کار روزګار یعنی اقتصاد په حق له نو دغه ټولو اړخونو ته مونږ وکتل او بیا مونږ کوشش دا هم دی چې د لر او بر پښتانه او په دغه کې د پښتنو ښځو ژوند نن سبا چې کوم پرمختګ په افغانستان کې روان دی، د سولې او د ثبات خبرې اترې کیږي، د طالبانو سره د افغان حکومت د جوړجاړې لپاره هڅې روانې دي، نو په دغه کې افغان خزه سمره مل دی په دغه پروسه کې سمره شامل دي. دا هم یو مهم پرمختګ دی او د خزو مبارزینو فایلینو چې د حقونو لپاره کار کوي هغه هم دغه غوښتنه کوي چې افغان خزه چې دي په دغه پروسه کې شامل وي. نو دغه مرمنې وایي چې دوی د سولې پرمختګ کې برخه پوره پوره غستل غواړي چې له عدالت سره مل نه وي دوی نه غواړي. منازه شهید افغانو مرمنو غږ په یو ریپورت کې تاسو لپاره راغون کړی دی چې د دوی خبرګون دي سمره دوی د غپروسي کې د خزو چې کوم رول تر سره کیږي د هغې نه مطمئن دي. د غیړه تاسو پام راګرځو
د طالبانو رژیم د نسکوریدونه وروسته افغانو میرمنو په بیلابیلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړی. دا مهال د طالبانو سره د امریکای له خوا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد په مشرۍ د سولې خبري دوام لري. افغان خزی وای دا ځل به د طالبانو سره د سولې په پروسه کې یوازې تماشا نه کوي بلکې خپل حقونو لپاره به غږ پورته کوي. میرمنې وایي چې دوی د سولې غوښتونکي دي، خو هغه سوله چې له عدالت سره مل نه وي دوی یې نه غواړي. یو افغان خبریاله نجوا علیمی وایي
زه به هغه سوله ونه منم چې ثبات پر ځای کوي خو ما بندې کړي، په برقه اچولو مې مجبوره کوي او په پنجره کې مې بندوي. زما داسې سوله نه ده پکاره.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي د سولې د مذاکراتو په موخه مشورتي بورډ جوړیږي او په هغه کې د ښځو د استازو برخه لرل او لیدلوری ډیر مهم دی. ښاغلی غنی ښځو ته ډاډ ورکړی دی چې د سولې پروسه کې به د ښځو نظرونو ته درناوی کیږي. په افغانستان کې د ښځو د چارو مرستیاله وزیر میرمن نبیله مسلی وایي افغان حکومت وانیدلی دی چې هیواد کې په هره شعبه کې ښځو ته زیاته ونډه ورکړي، نه یوازې په وزارتونو او حکومتي ادارو کې بلکې په تعلیمي څانګو کې هم دا شمیر زیات شوی دی.
د ملي وحدت حکومت وانیدلی دی چې تر لسو میرمنو هم زیات شمیر د معینانو په توګه وګماري او په کابینه کې درې میرمنې وزیرانې هم لرو. بلې خوا د وزارتونو په کچه په لوړه رتبه څوکیو هم د میرمنو شمیر چې دی هغه زیات شوی او په مجموعي توګه په حکومتي ادارو کې شپږ فیصده پوستونه یو څوکۍ چې دی میرمنې تشکیلوي چې لس فیصدي یې د فیصله کولو یا بیا د تصمیم نیولو په مقاماتو کار کوي.
مینا رضایی چې د یو رستورانت مالکه ده وایي موږ خپله ازادۍ له لاسه نه ورکول غواړو.
زما په خیال د طالبانو وروستو د ښځو دپاره ازادي ترلاسه کول یوه لویه کامیابي ده او که موږ یو ځل بیا په شا ځو نو دا به زموږ دپاره یو ګران ګام او لویه بیه وي.
یلدا په 14 کلنۍ کې واده شوه او اوس په یوازې ځان د خپلو څلورو ماشومانو روزنه او پالنه کوي.
که هغه وخت طالبان نه وو او ما خپلو زده کړو ته دوام ورکړی وو نو امکان یې وو چې زه اوس په یو ښه مقام کې وم، شاید ډاکټره وي، نرس وي یا په پارلیمان کې وي. خو وګورئ څومره مشکلات یې په موږ راوستل. موږ اوس بیا په خپلو خپو ولاړ یو او که بیا موږ له دغه هر څه محروموي نو موږ ورته اړتیا نه لرو.
د ښځو د چارو وزارت د شمیرو او راپورونو له مخه په افغانستان کې په تیرو 12 کلونو کې میرمنو په سیاسي او اجتماعي ډګر کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې. د افغانستان په پارلمان کې دا مهال د ښځو شمیر تر 40% هم زیات شوی دی. په حکومتي ادارو کې لږ تر لږه 10 میرمنې د وزارت او معینیت یا په لوړو مقامونو کې کار کوي. په زراعت کې 1,60,000 ښځې او په مجموعي توګه په شخصي کاروبارونو کې لږ تر لږه 10% ښځې کار کوي چې د افغانستان اقتصاد ته یې لویه ګټه رسي. په پوهنتونونو او ښوونځیو کې د میرمنو شمیر تر 10% هم زیات دی. په رسنیو، امنیت، پولیسو او نورو څانګو کې د میرمنو شمیر د پخوا په پرتله په بېساري ډول زیات شوی. منزه شهید، امریکا غږ، دیوا، واشنگتن ډی سي.
زمونږ د معاشري دا کوم غلط دي، لږ سوچ وکړو او د ښځو حقوق یې منل، د هغوی چې کوم رایټس دي هغه منل، نو زمونږ دا معاشره به مخکې روانه شي. خو د دې وجې نه که موږ وګورو خیبر پختونخوا کې، موږ وګورو ډېرې مسلې ده، صرف خیبر پختونخوا کې نه، پنجاب کې هم دي، بلوچستان کې هم دي، او صرف زمونږ په کورنۍ زندګۍ کې نه، زمونږ چې بهر کمې ښځې هم دي. نو که وګورو چې یو ښځه مخکې طرف ته روانه ده او هغه په ترقی روانه ده، نو هغې ته مخکې مسایل جوړېږي، ځکه د مسایل جوړې چې دا یو ښځه ده، دا ولې په مخکې روانه ده.
تعلیم حالت ته که وکتلی شي نو په پاکستان کې د جنکو دپاره خصوصا وږمه د تعلیم حالات هغه شانتي برابر نه دي. اوس هم تقریبا 2.5 کروڑ ماشومان یادیږي چې د اسکولونو نه بهر دي او په هغې کې نیم په نیمه جنکۍ دي چې هغوی اسکولونو ته نه ځي. او دغه شمیره بیا په بلوچستان او په خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیاته ده چې ټولو زیاتې جنکۍ د اسکولونو نه بهر دي.
وار په وار د تعلیم چې کوم یو ماحول دی، چې کومه وضع ده، د هغې په هکله د مختلف غیر دولتي تنظیمونه چې دغه سلسله دوی ساري، هغوی اندېښنې څرګندوي، مخصوصا د جنکو د تعلیم په هکله سمینې چې اکثره د داسې وجو له کبله جنکۍ د تعلیم نه محرومه شي چې
د
کور لخوا مور او پلار نه غواړي چې ماشومان چې دي او مخصوصا جنکۍ تعلیم اړخته لاړې شي. نو دا یو لویه مسله ده او دې ته جدي پاملرنه پکار ده.
بالکل پکار ده که وخت په حساب باندې ترقی کول مقصدی نو بیا تعلیم تر ټولو مهمه سیز ده. په بلوچستان کې د جنکو زده کوونکو شمیره لکه څنګه چې موږ وویل د الکانو په مقابله کې ولې کمه ده؟ په دغه ایالت کې موجود اسکولونو حالت داسې نه دی چېرته چې زده کوونکو دپاره بنیادي سهولتونه یا اسانتیاوې پوروي. دغلته نه یوازې د اسکولونو کمی دی، بلکې په شتو اسکولونو کې د اوبو، د تشناب یا د لټرینونو او نورو بنیادي ضرورتونو هم کمی دی. د دغه مسلو په علتونو د وی او ای ډیوه خبریال حفیظ الله استوري شیرانی د ایالت د تعلیم د محکمې د چارواکو او د یو شمیر زده کوونکو جنکو سره خبرې کړې، په دې رپورټ تیار کړی.
د بلوچستان ایالت د تعلیم وزارت یا د زده کړو د محکمې رپورټ دی چې 60% نجونې او 40% نارینه ماشومان ښوونځي ته نه ځي. په ایالت کې 3 لک ماشومان ښوونځي ته لاسرسی نه لري. په حکومتي ښوونځیو کې د داخل زده کوونکو ماشومانو شمیر یوازې 9 لک دی. د بلوچستان یاله د زده کړو د محکمې د څارنې او ارزونې د څانګې مرستیال رئیس محمد فاروق وایي په بلوچستان کې په سلو کې 28 زنانې خوانده یا لیک لوست کولای سي. د هغه په وینا په بلوچستان کې داسې سیمې هم شته چې هلته په سلو کې یوازې دوی یا درې نجونې ښوونځي ته ځي.
انرولمنت ډېر کم دی، داسې ډسټرکټ هم شته 2% 3% انرولمنت ریټ دی، خاص کر د فیمیل سټوډنټس.
رپورٹ زیاته کوي چې په بلوچستان یالت کې 40% سکولونه برق نه لري، 45% سکولونه د څښلو صفا او بنه لري، د 18% ماشومانو لپاره تشناب نسته، 18% شزینه شوونځي د پردی دیوالونه نه لري. شاغلی محمد فاروق زیاته وی چې په بلوچستان کې د نارینه او شزینه شوونځي شمیر 4250 دی، 80% شوونځي د نارینه ماشومانو او 40% د زنانه ماشومانو زده کوونکو لپاره دی. د حکومتي نارینه شوونکو شمیر 40000 او د زنانه شوونکو شمیر 15000 دی.
29900 مل ټیچرز او 15000 وسو شپږ درس دی، هغه د فیمیل غدی.
د بلوچستان د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه ګرین الاینس ویان نظر وړي چوایي په بلوچستان یالت کې د شخصي یا نجی تعلیمي ادارو شمیر 2200 دی، او په دې تعلیمي ادارو کې 100000 ماشومان زده کړې ترلاسه کوي.
95% داسې سکولان دي په صوبه کې چې پرایمري سکولان دي، او پرایمري کې دي کې انجونی الکوان ګډ دي، او په پرایمري سکولان کې دي ټول ټیچر سری دا فیمیل زنانه ټیچران دي، او دا پرایویټ سکولان په صوبه کې ورس روز د دې کې زیاتوالی پر دې راځي چونکی ګورنمنت هغه سرویس نشي ورکولای لکه څنګه چې پرایویټ سکولان دا وخت په صوبه کې په څومره سپیډ سره په شدت سره روان دي، او هر کال پر دې باندې په سلهاو سکولان کې اضافه کیږي.
لازلہ مسلم باغ سره تعلق لرونکي 45 کلنه شوونکې صالحہ بیبی د ماشومانو مور پلار او حکومت دواړه د انجونو د بیسوادۍ ذمہواره ګڼي.
موسلی زموږ مور پلار سي دي هغه ان پاره دي، په دغه وجه هغه ته دا اویرنس نشته چې د ښځو د تعلیم څونه اهمیت لري. د مور پلار چې کوم سوچ دی هغه دا دی چې کپنجلی موږ ډېره خواري وکړو هغه به سبا بل کور ولاړ شي، او بلکې موږ دا خبره د ګورنمنټ په لیول باندې وکړو هم پکه مالاکه کې کدا الکوانو میډل سکول یا د بدنجونو پرایمري سکول میډل بنی، او که چیرې میډل سکول د انجونو د الکوانو خامخا های سکول که د انجونو یو های سکول د الکوانو به درې څلور های سکول، نو دا ډیر فرق دی د انجونو د الکوانو د ایجوکیشن لپاره. ځکه دغه وجه د چې زموږ انجونې سیده هغه ډیر وشاته دي. او بل دویمه خبره دا ده چې کم ایج ودو نسیدي.
د بلوچستان یالتي حکومت اعلان کړی چې په روان کال کې به 3,00,000 نور ماشومان هم ښوونځي ته لیږل کیږي، چې پکې د نجونو زده کوونکو شمیر به 40% او د نارینه زده کوونکو شمیر به 80% وي. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټا.
په خیر راغلی بی بی شیرینه، کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بایلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنو وکړي.
وی او ای ډیوا یې زی دی.
وی او ای ډیوا.
او قدرمن اوریدونکو کتونکو موږ سره ملګری اوسئ. خبرونه لا هم دوام لري، یو شمیر نور هم ریپورټونه ستاسو لپاره د دغې ځانګړې ورځ په مناسبت سره لرو. سمینه، هر کال دغه مهم ورځ لمانځل کېدو په مهال یو مخصوص تیم یا په یو خاص موضوع باندې دغه ورځ چې هدف یې هغه مسلې اړخ ته پام راګرځولو په حق باندې ټاکل کیږي، نو دا هم د دغه ورځ یو کارکردګي خي، یو لاسته راوړنه کارکې چې څومره خلک بیا هم هغه مسلې باندې به تاریخ کار کوي.
او هر کال بیا کوششونه کیږي هم د هغه مخصوص تھیم او د سوچ تلاندې پروګرامونه تیارول کیږي، دستوري کیږي د هغه د پروموټ کولو یا مخپوړان دی بوتلو د پاره کارونه کیږي. نو مقصد دای چې کم سوچ یا کم تھیم خودلې شوی دی هغه زیات نه زیات په خلکو کې د شعور د بیداری د پاره استعمال کړي شي، خلکو غوګونو ته ورسول شي. نو د سکال ستیم دی وګورئ
سمینه، د سګانی کال سوچ یا تھیم دی تھینک ایکوال بیلډ سمارټ انوویټ فار چینج. مطلب یې دا دی چې په هغه جدید او نوې طریقو فکر وشي د کوم سره چې د جنس په بنیاد د برابرۍ او د ښځو د خود مختار کولو هدف ترلاسه شي. په خیبر پښتونخوا کې ښځو لپاره په معاشي توګه په اقتصادي توګه د برابرۍ څومره مواقع دي؟ د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دغه باندې یو تفصیلي رپورټ تیار کړی دی، ستاسو په امر ته راګرځو.
قرطولین وزیر د پیښور کینټ مجسریټه ده، څوک چې د جنوبی وزیرستان سره تعلق لري. د عام اولس په نظر قرطولین پیښور کینټ کې تر اوسه لا یو کامیابو مجسریټانو ده. نوموړی وایس آف امریکا ډیونی وسته وویل چرې هم دا فکر نه دی کړی چې له سړو کمزوري ده. د قرطولین په وینا هغه تعلیم یافته کورنۍ کې زیږېدلې ده، نو ځکه ورته په تعلیم یا نوکری کولو کې سستون زما خطا نه دراغلی.
مشکلات سبق کې شوې دي، خو زما بابا چونکه آلریډي لیکچر رو بنو کې، نو هغې د وجه مونږ ته دا یو پلس پوینټ ملاو شو چې مونږ خپل ایجوکیشن کې ماته ایس ایچ پرابلم نه دی راغلی. نو ما سټارټ نه دا شوق و، ما سر ډاکټر یا انجینئر دسې یا ټیچر دسې ایس ایچ ما شوق نه و. زما پہلا سٹارٹ نندا شو کو چې زبو اندا کمپټیټیو ایگزامز تبر اعظم یا بز اډوکیټ جوړېګم او یا بز اډمنستریټیو سروسز تر اعظم دي. زه چې دی پوسټ راغلی يم، زه دی کانسپټ سره نه يم راغلی چې زه فیمیل يم یا زه میل يم. زما خپل ډیوټي دا او ډیوټي کول زما کار دی. زه چې خپل ډیوټي نه کوم نو ما چې کوم خپل ټارګټس دي هغه بز نشم اچیو کولای.
خو د قرطولین په پرتلا د پښتنو په ټولنه کې زیاتره ښځو ته د تعلیم او یا هم د نوکری په کولو کې ستونزې وي. د سوابی سره تعلق لرونکی ناهید حق د پیښور آیم ساینسز پوهنتون کې د انګریزي ژبې لیکچرر ده، خو وایي چې له ډېرو ستونزو وروستو دې ځای ته رسېدلې ده.
زه خو داسې سټوډنټ هم چې ما به د کو کریکولر اکټیویټیز کې ډېر پارټیسپیشن کو، حصه هم پکې ډېر اخیستا. هغې کې به بیا ما ته داسې وچې لکه مطلب کور طرف نه به اکثر داسې وچې زما رونو به خانه ګڼله چې مطلب دا د کو کریکولر اکټیویټیز کې دا اوس کله اسلام آباد ته روانه ده او کله لاهور ته روانه ده، نو دې کې به راته لږ پرابلمز راتله. زموږ د شیکسپیر یو ډرامه وه هاملیت، او هغې کې زما سلیکشن شو او زما ته تللو کینیډا ته، خو بس د کور طرف نه پرمیشن ملا نه شو او زما فادر هم زه بیا الاو نه کړم هغه وی چې نه بځې. نو داسې واړه واړه او خو دومره خاص په ایجوکیشن کې نو.
د ضلع کوهاټ شکریا سید د ښځو د پوهوي لپاره په یو غیر سرکاري اداره کې کار کوي. نوموړی وایي چې د خپلې نوکری په لومړو ورځو کې د خاندان او د ټولنې لخوا د خندانو سره مخ وه.
کوهاټ ماحول ډېر کنزرویټیو دی، نو هغې کې تعلیم حاصلول د ښځو لپاره ډېره ګرانه خبره ده. زما شوق چې زه زیات تعلیم وکړم، زما والد صاحب زما شوق سپورټ کو، بای د اینڈ آف د ډے الله په فضل و کرم سره ما ماسترز وکړو. تقریبا سلیری شکاله مخکې چې کله ما د خپل کیریئر سٹارټ کړو، نو هغه ټایم کې خود ډېر زیات ډېر انتهایی مایوب خبره وه چې یو جنا بین جوړ تزي. زما خپل خاندان زما ډېر زیات خلاف شو، هغه هر وخت را پسې خبرې کول چې یاره دا د سر دفتر گاډي راځي او د گاډي شیشې ټینټې دي او دا میل سټاف سره کار کوي او بهر ځینو هر قسمه خبرې زما خپل فیملی چې دینو دا هو کول.
د پاکستان نږدې په 21 کروڑه آبادی کې نیمایي خزی دي، خو په ټول ملک کې نوکر پیشه خزی د خپل آبادی یوازې 40 سلنه دي او باقی 80 سلنه خزی د ملک په اقتصاد کې هیڅ ونډه نه لري. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډی و نیوز، پیښور.
ترقې لپاره بیلنس ضروری دي. زموږ معاشره کې امبیلنس دی. امبیلنس دا چې هغه جنډر چې کم نیم پاپولیشن دي زموږ هغه یو خواته شو، پاغه نه ایجوکیشن کیږي نه پاغه ٹرسٹ کیږي نه هغه د خپل ځان سپورټ او د حفاظت لپاره تیاریږي. هغه د کوټې په ګوټ کې یا د کور په ګوټ کې ناشې، هغه د دنیا نوم نه خبر، هغه به د خپل حقوق نه څه خبر شي او هغه به دا ورځ څنګه ونو کې چې یا دا خواتین عالمی دین دا یا دا ده.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، د ښځو د حقونو په خپل ژوند د اختیار لرلو یا په ټولنه کې چې کله د برابرۍ د پاره غږ پورته کیږي، نو ټولو نه لاولې مخالفت د ځینې مذهبي ډلو لخوا کیږي. داسې ولې؟ په دې موضوع د خبرو د پاره وږمې مونږه یو ډیر پوه مذهبي سکالر جاوید احمد خامدی میلمه کړی دی پروګرام کې. د هغوی نه به دا تپوس کوو چې ولې همیشه د مذهبي ډلو لخوا چې کله ښځې د خپل غږ د حق د پاره غږ پورته کوي نو مخالفت کیږي، نو په دې موضوع هغوی مونږ سره میلمه دي.
صحیح ده،
هغوی سره به د هغوی خبرې وکړو، د هغوی چې وا به ورو چې آیا په حقیقت کې داسې دا صحیح ده او که نه ښځې د خپل حق غوښتنه کولی شي.
صحیح.
جاوید احمد خامدی صاحب، بہت شکریہ
همې وخت دی.
جاوید احمد غامدی سه په دومره اهم موضوع مونږه د وخت راکولو ډیره مننه. د خزو د حقونو خبره بکو چې هر کله د خزو د حقونو په حق لا یو تحریک یا اواز پورته کیږي نو مذهبي تنظیمونه یا داسې نور خلک د صادر او د کور چوکاټ مذهب کی اجازه نشته شریعت نه مخ ګرځولو په شان فتوی لګی او غلی کولو کوشش کوي. تاسو به دې ته څنګه ګوري؟
مذهب می اجازت نہیں شریعت سے روگردانی اس طرح کے فتوی لگا کر خاموش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟
میرے نزدیک یہ جدید اور قدیم کی کشمکش ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے.
زما په نظر کې دا د جدید او قدیم مسله ده، د دې د مذهب سره هیڅ تعلق نشته. د یوې اوږدې مودې نه یو تهذیبي روایت جوړ شوی وو، هغه روایت لاول په عربو کې او بیا په عجم یا غیر عربو کې هم جوړ شو. ابیا زمون سیمه یعنی برصغیر ته پر رسیدو د دې شکل نور هم بدل شو. خلکو ډیر سوزونه داسې خپل کړل چې د مذهب سره یې هیڅ تعلق نه جوړېدو، خو د مذهب په حق له هغه د تهذیبي روایت برخه جوړه کړې شو. چې کله د حقونو خبره کیږي نو د دغه روایتونو سره اختلاف جوړېږي، نو ځکه بیا دا خبره د ځینې خلکو نه خوښېږي او عکس العمل پرې ښایي. زما په فکر په دې حالاتو کې ضروری دا ده چې مذهب، کلتور یا ثقافت او تاریخ د یو بل نه جدا جدا کړو او خلک پرې پوه کړو. زموږ په ټولنه کې دغه درې واړه سیزونه د یو بل سره ګډ کړی شوي دي. مثلا که تاسو د یو تن سره خبره کوئ نو یا خو به هغه د تاریخ حواله درکئ یا به د خپل کلتور او تهذیب ترانه شروع کی. نو دا حالات کوم چې ډیر کړکېچن شوي، په دې کې مذهب ته د دې ټولو نه جدا قتل ډیره ګرانه شوي. ګنې نو تر څو پورې چې د مذهب اسلام خبره ده، په هغه کې نه یوازې د ښځو حقونه خوندي ساتل شوي، بلکې د دې لپاره داسې احکامات دي چې که چرې په هغه عمل وکړل شي نو د دې تحریکونو ضرورت به هم راپېخ نشي.
اس کے بارے میں ایسی ہدایات دی گئی ہیں جن کا لحاظ رکھا جائے تو شاید ایسی کوئی تحریک کبھی اٹھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے.
عورت کو ناقص العقل سمجھنا، اسے کمتر سمجھنا، صرف نسل بڑھانے کا ذریعہ سمجھنا،
اکثر لخذی کمک لگنل، د سړو نه کمتر حساب ول، یوازې د نسل زیاتولو ذریعہ گڑل او د مور او پلار خدمت ذمہواری په حق یې چول. پټولنه کې عام شوی دغه تبلیغات په حق لا آیا تاسو فکر نکوي چې تاسو یا تاسو په شان نور علما چې په تحقیق او په علم خبره کوي دغه تبلیغات ختمولو کې کامیاب شوی ندی؟
ان تمام تصورات کو زائل کرنے میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے جس طرح کے ہونا چاہیے تھا؟
مجھے اتفاق ہے آپ سے، ابھی اس میں ویسی کامیابی نہیں ہوئی.
زستا سود دې خبرې سره اتفاق کوم چې مونږ په دې کې هغه شان کامیابی نه د موندلې، او د دې لوی وجه دا ده چې زمونږ روایتي علم مذهب، کلتور او تاریخ ته یو بل سره ګډوډ کی او بیا ورته ګوري. مطلب دغه علم د تاریخ د اثر لاندې دی، تهذیبي روایتونو ته هم ګوري او بیا یې پکې مذهب هم وردننه نه کړی دی. په دې حالاتو کې دا یو ګران کار دی، خو احساس لرم چې په خلکو کې د علم په خورېدو او صحیح خبره په صحیح بنیادونو د اورېدو رواج زیاتېدو سره به دا کار آسان شي.
آج پاکستان میں یا ساری دنیا میں
کچری زتا سندا ته پوس وکم چې نن پاکستان یا مسلمان نړۍ کې چې خزي څنګه د خپل حقونو د پاره आवाज پورته کوي یا تحریکونه چلی، نو عالمان په دې کې د هغه سره مرسته کولې شي چې کم حق او مقام مذهب خزو ته ورکړي او ټولنې ته هم پاسداری پکار ده، نو خزي هغه تر لاسه کولې شي.
علماء بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، یعنی اگر وہ آگے بڑھ کر اپنے علم کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں.
علماء هغه صورت کې ډیر اهم کردار لوبولی شي چې راغوي خپل علم ته د بیا کتنې لپاره تیار شي. موجوده حالاتو کې خود روایتي مذهبي فکر د 1450 کالو د تاریخ د اثر لاندې دی. کچری عالمان دغه تړون مات کی او خاص د قران او سنت په بنیاد د مذهب تعلیمات وړاندې کی، نو د ټولو نه لوی کردار به د هغه وی. خو چې سو پورې عالمان دې کار ته په ممکنه توګه ځان تیاری، نو بل لار دا ده چې یو عام تن که خزا او سړی وی خپل دینی علم زیات کی. کچری خلک خپل دینی علم زیات کی نو هغه په خپل په ډیرو خبرو پوهی دی شي. د عام جون په حق لا د اسلام جزئیات ډیر آسان او محدود دي. کچره په دې په سمه طریقه ځان پوه کړل شي نو یو عام تن هم د ټولنې په اصلاح کې خپل کردار ادا کولی شي. خو بیا هم د علما کردار ډیر اهم دی. علما کې د هغه بدلون ضرورت دی چې علامه اقبال هم ورته اشاره کړې ده چې زموږ مذهبي فکر ته د یو بیا کتنې د عمل ضرورت دی.
بہت شکریہ جاوید احمد خامدی صاحب اس موضوع پر ہم سے بات کرنے کے لیے، آپ کا بہت شکریہ.
جی بہت شکریہ.
مهم خبرنا چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د با خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې
صرف 4000 نه دا ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
سو د راستي نه اورېدل چې څنګه د امریکا کې د خپل کار شروع او